درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همژغون کې اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سرشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیون نو څلور سو زر افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 28 میلیونو او 4 سو زر ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 3 سو زر افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور لمخې کابو 40 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 4 میلیونه د کاخته په دور شل کړي. او چا اټکل کړي که په افغانستان کې سرشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سره میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیو الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغاني سره میاشت او سره صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یو ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د ښو روغتیایي خدمتونو او د بېوزلو په لاسنیوي ټینګار پکې وشو. معلومه نه ده چې د غونډه کې افغاني سره میاشتې ټولنې سره ټول ټال د څومره پیسو مرسته اعلان شوه. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همدارس په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پرزد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیښې ثبت شوې وې چې د هغو په منځ کې 12 په شمالي وزیرستان پورې اړوند وې. په افغانستان کې هم نن عمومي کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې یوازې په هغو سیمو کې چې ډېر سړی دي ممکن د واکسین کمپاین یو څه وځنډی شي. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون دوشنبه ماښام مهال د فوزولي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پولو کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه. د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط رسپانې سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقې پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبداللهیان سره د لیدو پته مده. د زیاتکړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ شي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر شرق الاوسط ته ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندیښنه لري او له دغه هیواد غواړي چې پر خپل اټومي ژمنو ودرې شي. د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کښې لوبډلې ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوځېدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 اویا منډې کړې وې، خو بنګالي لوبغاړو په ځواب کې په 20 اوورونو کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېده. او د شزو په شل اوره نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې پاکستان د څلورو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 149 منډې وکړې، خو هندي لوبغاړو په 19 اوور کې هدف ته ځان ورساوه. د شزو د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ په جنوبي افریقا کې روانې دي. په دې سیالیو کې د لسو هیوادونو لوبډلې برخه لري. تاسو د ازادي رادیو څلورویشت ساعت خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د ښځو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو ته تر اوسه طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې دې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي.
په بامیان کې له زده کړو د بې برخه ماشومانو لپاره کتابتون جوړ شوی. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي.
مر سکولین نشتا مکتبین نشتا اور دینه کسا نراچه کی مدد داده ټلیفون شبکه کسا
د دې خبرونه په دوه منیمای کې د 15 دقیقو بحث هم اوریدای شي.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د راجولی په نوم د وژل شوی صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمیر صرافانو په خبره نږدې 2 اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تېره پنجشنبه یې د وژل کېدو خبر خپور شو. د راجولی ورور انجینیر رحمت ولی آزادی رادیو سره په خبرو کې طالبان تورن کل چې د دورورې لنیول وروسته سخت شکنجه کړي او وژلې دي. خو په خبره طالبان ورته ویلي چې هغه خپل ځان وژلې دي. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو خبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د موضوع نور حل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي، په ننګرهار کې یو وژل شوي صراف راجولی کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلی دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولی نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی و او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زموږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیري راولې. زما ورور سپینګیري ورغلی و چې زه بندي به راخلاصې. هلته چې ورغلی و هغه ورته ویلي چې ورور م ځان خپل ځان وژلی دی پوه شوې، او سیتامې ته لاړ شي جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 2 اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې دې له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زنده شوی او وروسته یې مړې د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پرېکړې وکړي. دې سازمان دا هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې دعوې رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بخښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتیري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، دې سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوي د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان نجونو ښځو لګول شویو بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې چې پکې یې د طالبانو لخوا د افغان نجونو ښځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او ښځو تعلیم یو مهم فکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او ښځې له زده کړو محرومېږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې 3.5 میلیونه نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه یې دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې 4 میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی او یوازې دومره وایي چې تر امر ثانیه او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې 12 ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته تلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي چې د طالبانو لخوا د لګېدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول نجونې صفر حالت ته ځي، نه یوازې نجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګېدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوي دي. خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه چې مو واوریدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه شخ پورته کړی تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آرین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاومې لسیزې ښځې نه دي، بې سواد او بې د خپل حقونو څخه بې خبره، د نړۍ څخه بې خبره. نننۍ مېرمنې هغو پدې پوهېږي چې زه ولې د نر د ګناه جزا وګالمه. که چېرته یو نر یو ښځې ته په کتلو په ګناه کې اخته کېږي، د هغه ایمان ته خطر پېښېږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پېښوي، نو باید هغه نر د مجازات شي. نو باید هغه نر د په کور کښېني تر څو ښځې په آرام هغوی لاړ شي خپل درس ووایي یا کار وکړي. زما پان دلته ډېرې نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګه استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو 13 میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړي او پکې غوښتنه شوې له طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې ده چې تر اوسه پورې دغو ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم د دې غوښتنه کېږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بی نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زښت زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، کدې نړیوالو په نظر وي، کدې خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا ویلی دی چې د انجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځیو د دروازو تړل تر امر ثانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه نښانی لیدلی چې دا وخی چې طالبان د ژمن وی دی ته او پراتونکو کې دا امیدواری موجوده وی چې د انجونو په مخ د خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځیو پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شوي خو انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
تر ننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکی خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د دې مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړي دي خلکو ته. نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکی خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکی خبر یا کوم ژمنه نه دي کړې.
د انجنونو د تعلیم فعال شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
ټاکل شوې ده چې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ راتلونکي اونۍ له خپل روسي ساري ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وګوري. پوتین ته نږدې سرچینو دا خبره رسنیو ته کړې او دا سفر وروسته تر دې کېږي چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ تورن دی مسکو ته سفر کوي. رویټرز اژانس نن دوشنبه د خبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لقبل نمونه نه دی اخیستی ویلي د چین ولسمشر له پخوانی اټکل څخه هم ژر، یعنی راتلونکي اونۍ مسکو ته ځي. په خوا تر دې د جنوري په 10مه د روسیې تاس خبری اژانس ویلي و چې پوتین شی جین پینګ ته بلنه ورکړې چې په سرلی کې مسکو ته ورشي. تیره میاشت وال سټریټ جورنال رسپانی وویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري، ځکه دوی تور پورې کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلوه نه، بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی. تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دي خبر شوی. رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه ده ځواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي. تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د یو لوړپوړي ډیپلومات وانګ یی کوربه و. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو اولمپیکي لوبو د پرانیستې مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی وو. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شی جین پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځله یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلی دي. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شی جین پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشرۍ دریمه دوره تایید کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 50 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیکې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر شته چې ماشومان په ناروغي اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. که داسې خلک یو له یو هېواده بل هېواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سیمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وایي په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، تلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدمتونه ورته برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له خار لري په یو غریز سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یو بل ستونزه دای دی چې دوی ته میاشتنی مرستې هم په خوست خارویاتنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې مشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
مش سکورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسه نه راچه کې مادو داده، ټلیفونه شبکه کسه، انټرنیټ کسه، د نیوسار نه د هر موسسه نه مش دا غشتنه دو چې مش ته دا جوړ شي. لکه کېرینه کسه نه را ډر شي نه دي چې مش تر پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مش وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنیو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکي د آکا نه راسه سامان دی چې میشته باید خپل مرکز ته راسي. امیر نه غوړي چې میشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې میشته انجینران راځي چې میشته وزیر محمدای مرکز سیمک شي کوي.
د وزیرستانو کډوالو مشرانو ویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان ویل
مخې ته روژه رمضان المبارک روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچ یا د ځان دپاره یا څه کالي واخلي یا څه روژه ماته واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د $215 هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي. که نه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبره ورسره کړې ده، خدای بنې دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دوی داسې چا کسان کام دي چې ولده دي هغې ته منتقي ته مونږ نه شو ترسوله. پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی موا مرستې نه نادي مرستې نه پدې شوی دي نو هغه مونږ بار بار غوښتنه کوو خو یونیسر تر اوسه پورې مونږ ته داسې یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا په غیر مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست د کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظمې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
په بامیان ولایت کې یو شمیر ځوانانو له زده کړو څخه د بې برخې نجونو لپاره یو کتابتون جوړ کړی دی. د دغه کتابتون مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې وړاندې دوی د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و. 2000 کتابونه یې راټول کړل او بیا یې د کاتب فرهنګي کتابتون په نوم کتاب کور پرانیست. د موضوع جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر ځوانانو او فرهنګیانو د بامیان ولایت په یکاولنګ کې کاتب فرهنګي کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون مسؤلین وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې دوی د ټولنیزو شبکو له لارې د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و چې په ترڅ کې د ادبیاتو، فلسفې او د ماشومانو لپاره د ځانګړو کتابونو په ګډون 2000 ټوکه کتابونه راټول کړل. د دغه کتابتون یوې مسؤلې نسیمې بیگزاد ازادي راډیو ته وویل
نهاد و یا مسته هم در کتابخانه تعالی کمک کننده نبودن و
در دی کتابتون پر جوراولو که کمی مرستندو یا موسسی یا هم کم بنسرت مرسته نده کرده. دا کتابونه چې موږ د کاتب کتابتون لپاره راټول کړی دي د لوستو او روڼ اند خلکو ډلې ده. غوښتنه مو له خلکو، ټولنې او مرستندو یا موسسو څخه دا دی چې د کتابتون او د ساتنې ځای په برابرولو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د دغه کتابتون یو بل مسؤل عطا محمد وایي چې د دې کتابتون له جوړولو د دوی مخه د غونجونو د پوهاوي لوړول دي چې له زده کړو بې برخې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
با مراجعه بیش از حد دختر
کاتب فرهنگی کتابتون تا در شمیر نورو راتک داخلی چی یاد کتابتون ها ونجونو تا ده هیلو دارید سده چی په هواد که در روسی سیاسی بدلون لوجه لزدکلو پاتی دی. ده دی کتابتون دو جوڑا ولو موخا تو لوست و مطالعه ده فرهنگ غختلی که ولدی و تیره ده ها ونجونو پو ها لوڑا ولو وارو چی خونزی پر مختلل شوی.
د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکو کتایون حسین زاده چې هر ورځ دغه کتابتون ته دل وسلو لپاره راځي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د داشان یو ځای جوړول د نجونو لپاره خزیرې دی.
دا کتابتون زموږ لپاره ډیر ګټور دی ځکه طالبانو زموږ پر مخ ټول تعلیمي مرکزونه تړلي، اوس ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. یوازینی ځای چې موږ خپله وده او پرمختګ پکې وینو هغه کتابتون دی او له همدې امله ډیره خوښه یم.
د بامیانو د یکاولنګ یوې بلې اوسیدونکي ګلچمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه کتابتون کې کتابونه کم دي خو په خبره یې خوښه ده چې د مطالعې لپاره ځای موندلی دی.
موږ د یکاولنګ خلک تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لرو. د دې کتابتون جوړول زموږ لپاره ډیر ښه او ګټور کار دی. موږ د دې کتابتون له جوړېدو څخه ډیر خوښ یو که څه هم ډیر کتابونه نه لري خو خی په راتلونکي کې زیات شي.
د کاتب فرهنګي کتابتون مسولین وایي چې په دغه کتابتون کې نه یوازې نجونې او ښځې بلکې هلکان او ماشومان هم کولی شي چې کتابونه ولولي. د دغه کتابتون د مسولینو د معلوماتو له مخې د دغه کتابتون له جوړېدو راهیسې چې د کاپ په 14 جوړ شوی دی 400 کسانو ورنه لیدنه کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کابل او یو شمېر ولایتو کې د ښځو لپاره څو ځانګړي کتابتونونه جوړ شوي دي. له دغو کتابتونونو څخه دوه په کابل او یو په بامیانو کې د کاش ښوونیز مرکز په برید کې د قربانیانو په یاد جوړ شوی دی.
له دې سره د خپرونې دوهمې نمایي ته ورسېدو. اوس په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د خپرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سږکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. د افغانستان میشتي ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبري کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانانی هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کشر لوبډلې ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه او د شزو په شلو وره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 50 دقیقې بحث موزه نوریاس نوری هر کله کوم په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تیر شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر انتبیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. د برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاین لیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل عامق ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز د برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځ د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قومندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، آیا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې آیا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې وضعیت برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحثمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو.
زموږ تخنیکی همکار میر احمد صافی د خبرونه په تخنیکی برخه کې را سره په دې برخه کې همکاري کوي، وایي چې دواړه د ټلیفون او واتس اپ لري را سره وصل دي. دواړو مېلمنو ته خراغ لاست وایو. راتمنه صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې دایش حملې زیاتې کړي او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه مېلمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق ستراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیت سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه ترفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي په کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم البته د پاکستان لخوا یوه لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع هم دي. آیا ورسره موافق یاست؟
سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوت نه دا موضوع کوته وګورو. یو کچېره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلونو راهیسې د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچېره په افغانستان کې هر نظام جوړېږي، دوی په مقابل کې یوه مخالفه ډله جوړېږي ترسو د نظام تداوم پیدا نه کړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده چې د داوود خان مقابل کې، د کمونیستي نظام مقابل کې، مجاهدین اکمال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اکمال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اکمال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلا. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دکه داعش په شکل کې وي، د القاعده په شکل کې وي، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسئله د څه ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي د خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسائل چې د اکثر اشاره ای دي، یعنی د سیاسي او ډیپلوماټیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکړه چې په میډیا کې یو رقم مستند سازی یا د یو بزرگ سازی ورته شروع شو. دایشته
محال دا چې کچېره موږ مقایسه کوو بل نظام کې دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج اردو خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنګرونه مال وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه یې سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه پوهېږي ولې هغه رسان کېږي نه. یعنې موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چیرې وګورو دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود جایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول، فقامه وو دې په نظر
فکر کوي. یعنې مایار صاحب، ستاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې داعش هومره پیاوړې ډلې نه ده، خو ممکن هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي دا ډله په هغه قوت کې نه ده. آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنې که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، ارقام د دوی که چېرې سلیقه ای برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي لاړ شي. ارقام دا دي چې دا دوی سرکوب شوي دي، او د بل طرف نه د رواني نگاه نه داعش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا دوی
په دې خبرې وکړو، په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي، او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته درځو بیرته. تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نورې ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. آیا پر طالبان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره فکر کوئ چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیرو چې سرکم داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون مونږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملي پولیس ملي هم هماسې ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامي له نگاه نه قوي ده.
رادمنه صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه په زیر سیمو باندې دوی کنټرول درلود، د جغرافیا په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پر ضد باندې عملیات کول. خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوي، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی، او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 2000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو چې په پاکستان کې دی تر روزن اعلان نیول شوی ده او افغانستان ته استول کیږي. یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته، اما مشکل یې گا و ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي. که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده، هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله،
دا ډیره خطرناکه ده. که ځای معلوم نه یې ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغې ډلې تر شا وي او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي که نشي کولی چې په افغانستان کې د پښې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې
امنیت را منځ کې د دوی په نفع کې بنئ او دوی نفع هم دادی سی بیا یو بل دل پیدا کی د طالبانو په مقابل کې استعمال کی او اوس دا دل پیدا شوی او غواړي سی د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کی او په افغانستان کې خپل منافع په لاته کې دی او لاس راوړي.
بله مننه معیار صاحب، مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري، فکر کوئ چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې که چیرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې د رواني د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته داسې جایگاه دوی پیدا کولی نشي دې تاریخ نه، او امارت اسلامي چې ده دا یو افغاني افکار لري، او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپله نړۍ ته یو تهدید ده. دغه سیاسي مسل چې دي دا څو اباده لري، کېدی شي منفي کېدی شي مثبت اباد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې هغه کوم ممالک، ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه، د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث د دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي، یا موږ د نشانې ګورو، د دې نشانې کتل کېږي، یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه، تاسو مخکې وویل چې د بل نظام ډېر زیات موفق ده، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسله دغه د خبري ارزش، هغه مسایل، هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مسایل چې دي، هغه پر مطبوعاتو کې ډېر راځي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي دغه داخلي د فلسفه داسې ده چې دا شخص محور نه ده، یعنی په اشخاصو باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لاړ شي، حزب هم د منځ ځي. طالب داسې جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ډول اصولي دي. که چیرې د دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسه ورکړل،
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هیبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوږی پیدا کړي، یا به دوی د دغه حمله هغه نور د حملو ګواښونو ته نور ډیر زیات متوجه کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي یا طالبانو فاصله لیکلی و، او په دې مورد کې یعنی کوم مطالعات چې زه یې دي پاکل لرم، د یو فرد یا د انسان یا مسلمان په صفت، یعنی د دې ځای کېدل یا د دې شهادت د یو ځای ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت داسې ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قرباني ده، یو مسؤلیت دی. او د بل طرف نه مسله داسې ده چې د که چیرې په دوی کې ضایات را ځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان، یعنی که چیرې دغه مسایل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصونه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځه ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځه ځي.
مننه معیار صاحب. رادمن صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولې کې، ځکه چې د ټي ټي پي او ګواښ د ټي ټي پي لپاره به یو بیلګه وي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر سفارت، روسیې پر سفارت، د چین پر یو ادبا و باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د روسي پر سفارت د زینو حملو مسؤلیت داعش واخیسته د ورستۍ حملو ته په پام سره څومره ک دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتی وضعیت خرابوي د افغانستان گاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړې دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغه څه بنه کېږي چې مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځه لاړ ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخیسي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه ویستل، دا هغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی و چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی و. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان و، اما داعشیان نه و. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم و،
دا هرات خو دمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وایي سي صوفي همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول. د دوی په کور کې دغه خوریه، دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سي په کور کې وو، د دغه طالبانو له طرف نه وژل شوی او زه بيخي په دې باندې یقیني
یم. که پوښتنې ته راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي، طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی، سرخوږی سره مخامخ کړی دی د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره؟
د منځنۍ آسیا خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی. متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل ویسي ویلې سي خپل زره واسکتونه واغوندي سي امکانات دې سي مونږ د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه و. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی سیدی رښتیا هماغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځالې ونه ګرځي، دا رد کړی. او همدارنګه ندیم صاحب وایي سي مونږ هغه کسان سي د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال کوي
پر انتقاد
کوي، دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل سیدی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب ووایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسایل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده، دی طالبانو سیاست لږ څه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
من نرادمن صاحب، مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي، لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به د افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګورئ، که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي، چې دغه عوامل مشخص دي. افغانستان د تازه د جنگ نه وتلی هېواد دی. په ځینو مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تر اتیا نه فیصد پورې وړیدل، جنایي او امنیتي مسایل. یعنی ده هغه آباد دی چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دو مسایل جوړول، یا چپرهار کې د معتدینو د مسله حل کول، دغې نه پارک جوړول. دلته کابل کې د تقریبا شپېته اویا زره معتدین د تداوی لاندې نیول، او خلک د جنجال نه خلاصول ځکه هغه خپله یو تهدید و یو مشکل و خلکو ته. نو که چېرې مونږ انصاف ولرو، نو دې ته به زه د افغان صفت خوشحاله کېږم. نه دا د سوردون نه دي، تر اوس پورې شل پنځه ویشت د چوکونه تانه کابل کې جوړ شوي، ترافیکي سیستم فعال شوی ده، یو نظم حکم شوی ده. یو بود بل مسله دا چې په د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته په نظامي ډګر کې ماته یا ماته ورکول دا به ډېر سخت او ګران کار وي. هغه نیرو چې په رسمي ډول تقریبا تا اویا میلیار ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده، هغه رسمي ته اوه الا لس میلیارډ ډالر پورې، او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت یو لک پنځوس زره اضافه رسېږي، چې اکثریت د دو په فدایي رویه باندې. یعنی که چېرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو، دا تکرار شوي نه دي تر اوسه پورې، نو دا به د هغه دپاره سخت وي. او بله مسله دا چې کچېرې یو داخلي، دغه نقطه غواړم اضافه کړم تاسو په اجازه، کچېرې یو داخلي تهدید یو نظامي جریان ته نوي چې دوی په جنگ کې شل کاله یا دغه اضافه په جنگ کې فعال شوي، که نظامي تهدید دوی همه تاس خبره کیږي، همه خبره چې دوی که به داخلي اختلافات پیدا کیږي، دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیته د بحران ته چې کله یو هیواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري، یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي، ته بحران معنا وایي. یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي.
یعنی فکر کوئ چې دغه د خارجي دښمن وي اختلافات لمنځه ځي؟
دا به یو عامل وي، بخصوص یو نظامی او جنگی جریان، تا هغه کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده. یعنی زه دوی تاریان هم چې دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ یو، څنګه وکولی شوی چې د نرخونه دوی کنټرول کړي، څنګه وکولی شوی ارزش چې زموږ ګاونډي هیوادونه همدوس دې سره مشت او ګریوان
مننه مایار صاحب. رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو، کله راته ووایي چې طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي، او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده، او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي. فکر کوي چې که چیرې په راتلونکي کې طالبان نسی یا په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو، آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي؟
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور ډلې تپلې چې په افغانستان کې اوسېسته، دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استه او پاینده کم بی. زه په دې ان یوم چې طالبان وکول سي سي امنیت تامین کی مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یوسي. پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه وخت لرو،
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامه تطبیق حتمی کی، او همدارنګ ملی دفاعی او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کولی سي د افغانستان دفاع وکړي. په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي، نن دوی دیکتاتوري چلوي، اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی، او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي.
مایر صاحب بلند کراته وایي چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی ده، آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده؟
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه، بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده. یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي. د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده، په دې باندې ټول پوهیږي.
یعنی د نفوذ یوه وسیله باید حتما پاکستان ولري.
بالکل. او برعکس امارات اسلامی دیگه نه قوی نفوذ ابزار لري اخواته، خو د خارجي سیاست یا د بعد د کوم کسان چې مستقلی دی او کوئی بدل لوبي ترخم چې په ګټه وي د منافع مطابق دغه نه استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داود یمنتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو نن د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه له لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبري وکړلې. دا بحث مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړ.